د امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرچکی. افغانستان کې طالب چارواکوي د سرخار کابل یو جماعت کې چاودنې لکباله د وژل شوو کسانو شمیره یه ویشتانو ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه تازه ریپورټ کې ویل شوي داعش او ملګري اوس هم نړۍ ته خطر ده. په باچاخان مرکز کې د پښتون امن جرګې ګډونوالو د پښتنو طبي وسایلو د پښتنو بې برخه کېدو او د دې حق ترلاسه کولو پر سر بحثونه کړي دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په هرنایي ضلع کې د یو احتجاج په وخت په ډزو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي د وژنې وروسته پیل شوې احتجاجي ناسته لا دوام لري. په احتجاج کې د وژل شوي تن جسد هم ایښودل شوی و چې تیر ماښام خاورو ته وسپارل شو. د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې میشته افغانانو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو پر مهال ماتمي غونډه کړې ده. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
ستړي مشه د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډی وی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی ویم. ستاسو قربانم منظر شهید یم. نن د زیارت یا پنځشنبې ورځ کال 2022 د اګست میاشتې 13 ده او دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې 9:30، په پاکستان کې 10:00، په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین 1:00 ده. تاسو د خبرونو سرټی کې واوریدل. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملو. په دې هیله چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. لومړی همزو د مهمه موضوع ولوري ته چې د افغانستان سره تړاو لري، چې افغانستان کې طالب چارواکوي د سرخار کابل په جماعت کې چاودنې لکبله د وژل شوو کسانو شمیره 21 تنو ته رسیدلې ده. خو بلې لوري ته د ملګرو ملتونو یو ریپورټ چې 4 ورځې وړاندې خپور شوی و، هغې کې د داعش خراسان ډلې په اړوند اندېښنې هم څرګندې کړي دي. زموږ سره په خپرونې کې ملکیږي د پاکستان څخه د یو څېړونکی اسماعیل خان صاحب، هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب، تاسو به هم دغه ریپورټونه لیدلی په تیرو 2 ورځو کې راپورونه مخې ته راځي چې یو خو په جماعت برید وشو، او په دغه برید کې په کابل کې په وژل شوو کسانو کې د جماعت امام امیر محمد کابولی هم شامل وو، او اخوا طالبانو په هرات کې د هزاره طالب قومندان مولوی مهدی د وژلو تایید هم کړی دی. تاسو په افغانستان کې د مذهبي مشرانو د وژل کې دو دغه نوی ټرند دی ته څنګه ګوري دغه خبرونه چې مخې ته راځي؟
دا د خپل خیال دار چې طالبانو په ترمنځ دوه پدې باندې تشویش وي. دا چې کوم چودنه په جماعت کې شو، دغه نه مخکې یو بل چودنه شوی وو په کابل کې، او یو ډیر د طالبانو یو ډیر موثر یو دا په کې وجل شو. نو زما خپل خیال دار چې وضع چې سمرم دا په کابل کې په افغانستان کې دی، وکې داعش سره د دې چې جماعت دغه په مسولیت غي په خپل سر را دی غستې، خو چې کم په سوشل میډیا باندې یا په سب باندې چې کومه خبرې کیږي، خاص کر چې کم هدف خو په دې د کم جماعت کې کوم 14 نشوي دا دغه په حقلا. زما خپل خیال دار چې د طالبانو ته پاره بد تشویش دغه ضرور وي، ځکه چې دا یو په خو نشو دا یو تواتر سره خاص کر په کابل کې سویم زل چې دلته کې دا پی کیږي. نو د طالبانو ته پاره بد ډیر زیات تشویش خبري او دغه خبره وي. بل لړخت چې کوم د بلخي د وجنې خبره ده، نو خو دغه دا و چې دا د طالبانو حکومتانو بیا د طالبانو خلاف بغاوت او هغه وجل شو، او دغه طالبانو خپل لاس دغه کړی چاغي سره پدغه کې دی وجل شو. خو کم په کابل کې کم دا پیخ کیږي، کم دا مسلې را پورته کیږي، دا د طالبانو د پاره ډیر غټ یو مشکل او ډیر غټ چیلنج دی.
اسمال خان صاحب، تاسو یادونه وکړه چې که څه هم د دغه پیخ کوم چې 13 ورځ په کابل ښار کې په جماعت باندې چاودنه شوې ده، د دې زمواري تر اوسه چانه د په غاړه اخیستې، خو داسې پیخ په افغانستان کې شوې دي په ورستیو کې چې دغه زمواري داعش ډلې په غاړه اخیستې. د خپل د امریکا او ملګری ملتونو لوري د داعش خراسان ډلې په اړه اندېښنې په زیاتې دوه دي. دوی په ریپورټونو کې هم وګوینو او وایي چې داعش ټول نړۍ ته یو لوی خطر پی خولای شي. تاسو د دایش جغرافي حد او توان ته څنګه ګوري؟ په کوم سیمو کې دایش شتون لري؟ د مهال
دا سیده چې اوس ګوره تاسو په دایش خو اوس د شام یا د عراق په پورې محدود نه دی، اوس په هر ځای کې د دې سناس دغشتري فعالیت شتري. خو په افغانستان کې دی وخت کې ماته داسې لګي چې د نورو ځایونو په نسبت په افغانستان کې د هغې فعالیت راته زیات ښکاري. نورو ځایونو کې په عراق کې یا په شام کې د هغې دومره فعالیت نه ښکاري. نو دا یو غټه غټ مشکل دی طالبانو د پاره، ځکه چې دغه رنګې عملیات رو څنګه چې دا پېښ خوشو په جومات کې. ما تاسو ته وایي چې د سوشل میډیا دغه د مخه چې کومې خبر راځي، نو سره د دې چې داعش د هغې مسؤلیت په خپل سر نه دی اخیستی، خو ښکاري داسې چې کوم دغه دی داغي چې کوم هدف وو یا په دغه په هدف باندې داغي چې کوم دغه دغه اظهار کړی، د خوشحاله اظهار کړی، داسې ښکار چې دا به هم داعش کړي. خو خبره غټه دغه ده چې طالبانو ته یو چیلنجر په افغانستان کې موجود دی، او چې په افغانستان کې داعش موجود دی نو نړۍ ته خطر پوښته دی. پاکستان ته خو مخکې نه په دې باندې تشویش وو، ایران ته به هم په دې باندې خامخای، او بیا چین شو یا نور وسطي آسیایي مملکتونه چې کوم دي هغوی ته به هم په دې باندې تشویش وي.
اسماعیل خان صاحب، په خپل پاکستان کې تاسو د داعش ډلې توان څنګه وینئ؟ په روسیو کې ځینې پیښې شوې وې، په باجوړ کې، وزیرستان کې، یا د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې د کومو پیښو چې داعش ډلې هم پړه په غاړه اخیستې ده، آیا په دې کې په سیمه کې په عموم ډول تاسو د دوی توان ته ګوري چې دا په زیاتېدو دی، او که څنګه اندېښنې څه دي په سیمه کې په د داعش په شتون باندې؟
په شروع کې داسې ښکار ده چې کله طالبان رالی لوګي د داعش خلاف څه ګامونه پورته کړي، داسې لګېده چې داعش پاکستان کې خپل آداب موندل، او دلته کې د شاګانو په ستاسو په یادو کې دلته کې په یو جماعت باندې دغه شویو برید شو، دغه کې ډېر زیات کسان مرګ او دغه شو ژوبل شو. نو اوس داسې لګي چې که دا یو نفر یا دغه وژل خو د داعش شته دی، خو لکه چې کم دغه سره ودي افغانستان کې ماته لګي چې دې وخت کې د هغې دې وخت کې توجه چې کومه ده نظر هغه په افغانستان باندې دی، خاص کر بیا په تیره تیره په کابل باندې. نو دا ماته لګي چې دې وخت کې د هغې فوکس هغه شوی دی د پاکستان کې، خو دغه رنګې کارویانې بریدونه به کېږي. خو دې وخت کې ښکاري داسې چې د هغې افغانستان ته مخه شوې ده دلته کې دي، په خاص کر په تیره باندې په کابل کې، ځکه چې دا غي نه زیات دغه جوړیږي نیوز وردی نست، دا غي زیات دی خپلونه زیات را جوړیږي، نو مرکز یې ماغه دی.
ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی او زموږ سره په پروګرام کې مل شوی.
ډیر مننه. السلام علیکم.
په خیبر پختونخوا کې د بدمنۍ نوې لړۍ ځایي خلک سخت اندېښمنه کړې دي، او وایي چې د وړاندې نه د جګړو او د بېکورۍ ژوند سره مخ دي، او د ترهګرۍ نه اغېزمنه شوې دي، او ترهګرۍ څخه متاثره سیمو خلکو ځای په ځای احتجاجونه او جرګې پیل کړې دي. د دې خبریال ارشد مومند دغه جرګو او احتجاجونو ته کتنه کړې ده، راځئ چې تفصیل یې په ګډه سره واورو.
په دې او سواد کې د وسلوالو لیدو او د امنیتي ادارو غړو د تختولو خبرونو مخې ته راتلو سره د دغه سیمو خلکو ځای په ځای احتجاجونه کړي دي، او د امن پر ځای کولو غوښتنې کړي دي. د تیرې نهه په ورځ په سواد کې او په 14 اگست په پېښور کې د امن په نوم جرګې شوې دي. د بدمنۍ نه د ځپلې شوې سیمو خلک وایي دوی وړاندې د جګړو سره مخ پاتې شوي، تاوانونه شوي او بې کوره شوي دي، ځکه د دې نوې ترهګرۍ لړۍ پیل کېدو سره دوی احتجاجونه او جرګې شروع کړي دي چې بیا هغسې د بې وزلۍ ژوند سره مخ نه شي. د باجوړ یوځی مشر ملک شیخ جانزاده وایي
د پښتونخوا په ټولو سیمو کې او د سوات او بالخصوص د وزیرستان مومن باجوړه پورې د خپګان یو انداز را جوړ دی، او حکومتي واکمن چې کوم دی خبر نه پړاګی کوي چې ایجنډا څنګه په مینس کې دي، څه کسوله کېږي د طالب او د حکومت په مینس کې په کوم خبرو بي.
د اگست په 14مه د اطلاعاتو په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علی سیف یوې خبري غونډې ته ویلیو په ټول ملکنډ ویژن کې امنیت په ځای کړی شوی دی او حالات یې په قابو کې راوستي دي. هغه ویلیو په سوات کې هم امنیت وضع ښه شوی او د خیبر پښتونخوا حکومت په هر څه ډیر جور نظر ساتي. خو د مومندو سره تعلق لرونکي نور اسلام ساپی ډیوه ته وویل دوی د بدامنۍ پیښو بیا اندېښمن کړي دي.
خو اوس داسې ټیم کیږي دا څو حادثات وشو د دې د وجې یو ځل بیا چې د زمنګ په ولس کې یو طرح خوره ده یو ویره خوره ده چې یعنی به چې د غزوړ وخت د 2008 د 2009 مغه وخت به تکرار نشي.
د پېښور په هنتون د ایریا سټډي سنټر په خواني مشر ډاکټر سرپراز خان دی وته ویل د پښتنو هغه سیمو خلک چې وړاندې پکې جګړې شوې او دوی به کور شوې دي د ته ندي تیار چې یو ځل بیا د بدامنې د لاسه اغیزمن شي. نو ځکه په احتجاجونو او په جرګو لاس پورې کړي دي.
تجربه چې دا د خلکو او دا هغه تمنه هغه ته موجود دي او دا یې ځکه چې دی هغه مخکې چې پاتې دي نو یوه دې او د تراګيري اول کارون دی چې دا تا داسې وری داسې دی هغه کې تا مفلوجه دي دا ورته هغه په تجربه راړه کې اوس مفلوجي کې نه بلکې را پاسي غږ کوي आवाज کوي ول چې مخکې کې غږ आवाज نه کړي هغه درا سه تاوان کړي.
د خبر پښتونخوا په قبایلی زلو او ملکن ډویژن کې په کال 2009 کې د تحریک طالبان پاکستان اثر رسوخ زیات شوی وو. پوځي عملیاتو وروسته پوځ دا وکړی و چې د غسیمې د وسلوالو څخه پاکې کړی شوی دی. خو اوس یو ځل بیا ځینې خلک وایي چې سیمه کې وسلوال لیدل کیږي او دوی اندېښمن کړي دي. د پاکستان پوځ هم منلې ده چې د سوات او دیر د غرونو په سرونو وسلوال لیدل شوی دي خو وایي چې دا وسلوال د آبادی ډیر لري دي او په سوشل میډیا سوات او دیر کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو خبره د مبالغې نه ډکه ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
او بیا هم د خیبر پښتونخوا په اړوند غواړو چې یو د بل ریپورټ ولورته لاړ شو چې مهمه ریپورټ دی. سرخار پېښور کې په باچا خان مرکز کې د امن په سر رابلل شوې جرګه کې برخه اخیستونکي مشرانو ویلي دي چې پښتانه د طبیعي وسایلو څخه دوی سیمې ډکې دي خو دا چې پښتانه همیشه یا تل په دغو وسایلو د حق لرلو څخه بې برخه پاتې شوي دي یا ساتل شوي دي. څېړونکي وایي د 13 آئینی بدلون وروسته ثبوت د قدرتي یا طبیعي وسایلو په اړه ډیر واک ورکړل شوی دی خو صوبه کې د تیرو لسو کالو راهیسې واکمن د تحریک انصاف د مرکز نه خپل قانوني حق ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. راځئ چې په دې اړوند تفصیلي ریپورت چې ستاسو لپاره د ډیوی خبریال عثمان خان تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د جرګې ګډونوالو ویل خیبر پښتونخوا په دې ریاست کې د ټولو نسیوا او ارزانه بجلی، قدرتي ګیس او ځینې نور معدنیات ورکوي خو له دغه وسایلو په سر جوړیدونکي پیسې صوبې ته نه ورکول کیږي.
د سیاسي جماعتونو ټولو ته او د سیول سوسایټي ته چې څومره پورې مونږه په دې وسایلو باندې ځان نه پوه کړی د امن ته رسیدل یا د منزل ته رسیدل ډیره ګرانه ده. تاسو خو د پروجیکټ طالبان ته جاړئ، د طالبانو پروجیکټ ته تاسو جڑا کوي لګیا زوایما چې د وسایلو چې کم استحصال روان دي ک په دې باندې تاسو خبر شوي ولله تاسو به وای چې دینه غټ زیاتو په د زمون خیبر پښتونخوا یا پښتنو سره بل نشته دي.
سیاسي مشرانو ویل چې نورو درې وانه صوبو کې د وبخور د پاره کانالونه جوړ شول خو خیبر پښتونخوا کې د سویلي زیلو د پاره چشمه لفټ کانال اوسه پورې جوړ نشو. د کوم نه چې با 23 کړه زمکه وبکیږي او د خیبر پښتونخوا د صوبي وبا پنجاب او سین استعمالوي او پیسې نه ورکوي. د جرګې ګډونوالو ویل زموږ صوبا ټول ملک لا د کال په حساب سره 40 یونټه بجلی ورکوي، 50,000 بیرله تیل پیدا کوي، د خپل ضرورت نه سیوا قدرتي ګیس ورکوي. لا دغه وسایلو په بدل کې صوبې ته جایز او عیني حق نه ورکول کیږي او اوسه پورې د بجلی 250,000 روپۍ منافع مرکز ته ورپورې ده. د غونډې ګډونوالو ویل صوبه کې د تحریک انصاف حکومت په تیرو لسو کالو کې 900,000 روپۍ قرضې د بهر مالیاتي ادارو نه اغېستي خو دغه یو لسیزه کې حکومت مرکز نه په خپل حق ترلاسه کولو کې په مکمله توګه پاتې راغلی دی.
هغوی خو تا نه تمه کوي چې د دې واپسي به څنګه وي، نو هغه ځای کې ورته دوی همدغه وسایل ښیي چې زما د ګیس آمدن دی، زما د بجلی آمدن دی، زما د اوبو آمدن دی، زما د آیل آمدن دی او هغه آمدن غواړي نه قرضه اخلي. نو دا دو طرفه نقصان رسوي او یقینا د دې الټیمیټ پریشر بیا په عوامو راځي چې کله ذکر زی ډیر والم.
وایس اف امریکا ډیوا د تحریک انصاف حکومت دریز معلومولو لپاره سینیئر صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی، د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه او د اطلاعات مشاور بیرسٹر محمد علی سیب سره سو واری د رابطې هڅه وکړه، خو د ډیوی سوالونو ته جوابونه اونه وایل. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې د ملتیا څخه مو بیا هم مننه کوو چې تر دا د مرا سره په پروګرام کې مالیاس. که تاسو غواړئ چې د ډی وی نور ویډیوي پوښتنه وګورئ، نو تاسو کولی شئ د ډی وی په فیسبوک باندې هغه ومندئ او په یوټیوب چینل باندې هم ومندئ. نور خبرونه چې په ټلویزیون باندې دي هغه هم تاسو کولی شئ چې په فیسبوک مکه یا په سټلایټ باندې وګورئ، او په سټلایټ باندې په یوټل سټ 70B 103 چینل باندې دغه ټول خبرونه لیدلی شئ. نو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شئ. تاسو لپاره د سیمې او نړۍ بیلابیل راپورونه لرو. دا مهال زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې څیړونکي وایي د پاکستان طاقتور اسټابلیشمنت او سرمایدار طبقه د پاکستان د جوړېدو را په دې خوا د هیواد په معاشي یا اقتصادي پالیسیو زیات اثر لري، چې له امله یې د نور سوشل او معاشي سیکټرونو په پرتلو سوا بجټ د دې بیانې په اساس چې هیواد د بهرني ګواښونو سره مخ دی او یوازې په وزیر د خوندیتوب اتوان لري، زیات بجټ د دفاع لپاره مخصص کړی دی یا خاص ځانګړی کړی دی چې خراب اثر یې په عام ولس باندې پریوزي. په دې اړوند په خبر څخه عبدالرزاق یو تفصیلی راپور را لګلی دی، په دې باندې به دغه ټول تفصیل په ګډه سره واورو.
سیړونکو وایي د پاکستان دفاعي بجټ د سوشل سیکټر یعنی د تعلیم، صحت او پرمختیايي پروژو په پرتله زیات اخودل کیږي، چې خراب اثر یې د هیواد په معاشي او جمهوریت استحکام پریوزي. د میکرو ټرندز نومي ویپانې تر مخه کال 1915 اتیا کې چې د پاکستان کل قومي پیداوار صد پاسا یو دیرش بلین ډالر وو، د دفاع لپاره یې 2.4 بلین ډالر بجټ مختص کړی وو، چې د جی ډی پی یا کل قومي پیداوار سکم 0% جوړېدو. هم په دغه کال هندستان چې جی ډی پی سباندې 202 بلین ډالر وا، د دفاع لپاره یې سکم 0.6 بلین ډالر بجټ اخو دی وو، کوم چې د کل قومي پیداوار سباندې 3.6% جوړیږي. د ویپانې تر مخه بنگلاديش په کال 1915 اتیا کې د دفاع لپاره 1.2 بلین ډالر بجټ مختص کړی وو، چې د 2 بلین ډالر نه سیوا د کل قومي پیداوار سباندې 1% برخه جوړیدا. سیړونکو وايي پاکستان یو سکیورټی سټیټ ګرځولې شوې ده، او هم د دغه بیانې په اساس د ټیکسونو او بهرنو قرضولو یا برخه په دفاع خرج کیږي.
په 90s کې هندستان د IMF نه قرض واغستله، خو هغه قرضې را واغستله هغه انویسټ کړله په ډیولاپمنٹ سېکټر کې. د پاکستان چې کومې قرضې راغله هغه وروره په دې باندې په سکیورټایزیشن اف د سټیټ باندې وشولې، فوجانو لور کړي، د فوجانو مراد زیات کړي، مزایل جوړ کړي، اټم بمونه جوړ کړي، نو هیلث او ایجوکیشن او انفراستراکچر او یا نور چې کوم سوشل سرویسز دي هغه ته بیا د ریاست سره هیڅ هم نوي. تاسو به وګورئ چې زمونږ صوبې دا په د سوبې یونیورسيانې دا په کرایسس کې دي، هایر ایجوکیشن په کرایسس کې ده، غوښ سره د تنخواګانو پیسې نشته دي.
د نړیوال بانک شمیرې ښایي پاکستان په کال 1915 اتیا کې د تعلیم لپاره د جی ډی پی 2.4% او بنگلاديش 1.3% برخه مختص کړې وه.
کارپوهان وای د پاکستان طاقتور اسټابلیشمنت او سرمایه دار طبقه د هواد معاشي پالیسۍ په خپل قابو کې ساتي چې له عملې د نورو سېکټرو په مقابله کې دفاعي بجټ هر کال سیوا کیږي.
چې کله ته بجټ ډیفنس ادارو ته ورکړي او هغه ادارو ته ورنکې د کمو سره چې د خلکو د روزمره ژوند تړلې وي، که هسپتال لې، که سکول لې، که روډ دې، که بل څه داسې اداره ده، نو هغه به هغه شانتي افیشنسي دالو استعداد با کیپیسټي به هغه شانتي نه وي، لکه سرویس ډیلیوري به نه وي. د خلکو چې ادارو نه اعتماد ختم شي، د حکومت اعتماد ختم شي، نو دا سترګې بیا هغه ادارو ته وي د کم چې استعداد سیواوي، د کم چې کیپیسټي سیواوي. نو کیپیسټي تعلق چې دی هغه د بجټ سره دی، او چې کیپیسټي دی لوشي د خلکو اعتماد ختم شي، د خلکو اعتماد ختم شي، اوټومیټیکلی جمهوریت کمزوري شي.
د میکرو ټرینډز وی پانش میری خای چې پاکستان په کال 2004م کې د دفاع لپاره د کل قومي پیداوار سکم 3.9%، هندستان 2.3%، او بنگلاديش 1.12% برخه مختص کړي وا. د نړیوال بینک شمیرو تر مخه هم دغه کال پاکستان د تعلیم لپاره د کل قومي پیداوار 1.8% او د صحت لپاره 2.4% برخه بیل کړي وا. هندستان د تعلیم لپاره 3.4% او د صحت لپاره سکم 0% برخه مختص کړي وا. دغه دوران بنگلاديش د تعلیم لپاره د کل قومي پیداوار سکم 2% او د صحت لپاره 2.3% برخه اخو دی وا. د اقتصادي چارو پوهان وای د پاکستان دفاعي بجټ د هندستان او بنگلاديش په پرتلا زیات مختص کیږي، خو د هواد معاشي استحکام لپاره هغه اقدامات نکيږي کوم چې په دغه نورو غونډي هوادونو کې تر سره شوې دي.
د دې په وجه باندې هغه ملک سرمایه گذاری ډیره زیاته ده. په انډیا کې چې د پتر کال کې تقریبا 80 ارب ډالر سرمایه گذاری شوې ده، په پاکستان کې 1 ارب ډالر شوې ده. داسې د انډیا چې د تاسو ګوره هغه شپږم لوی معیشت په دنیا کې 3000 ارب ډالر داغی اکانومی سائز دے، اس مونږه صرف 300 ارب ډالر سائز دے. دغه سی بنگلاديش غونډه ملک چې غز مونږ نه بیل شوې ده، داغه تاسو ګره 500 ارب ډالر نه زیات داغی ایکسپورت دی، اس مونږه سخ کال چدی شپږشتي او 20 ارب ډالر ته رسیدلی دی.
د سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان د مالي کال 2022 او 23 بجټ کې د دفاع لپاره 1.25 ارب روپۍ او د تعلیم لپاره 9.15 ارب روپۍ مختص کړي دي. مطبوعاتی راپورونه خای هندستان د دفاع لپاره په خپل بجټ کې 15.25 بلین روپۍ او د تعلیم لپاره 1.25 بلین روپۍ ایښودې دي. راپورونه زیاتوي بنگلاديش د مالي کال 2022 او 23 بجټ کې د دفاع لپاره 750 بلین او د تعلیم لپاره د سکم 95 بلین ټکو بودیجه بیل کړې ده. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیو نیوز، پیخور.
پرونه دوام لري او بیا هم زو د پاکستان ولوري ته، زو د بلوچستان صوبې ولوري ته. په هرنایي ضلع کې د یو احتجاج په وخت په دزو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي د وژنې وروسته پیل شوې احتجاجي ناسته لا تر اوسه هم دوام لري. په احتجاج کې د وژل شوې تن جسد هم ایښودل شوی و او تیر ماښام خاورو ته وسپارل شو. عوامي نېشنل ګوند تور لګوي چې د اگست په 14مه د احتجاج پر مهال د امنیتي اهلکارو په نیغو ډزو کې د ګوند یو غړی خالق داد وژل شوی دی او څلور تنه او 2 تنه نور پکې ژوبل شوي دي. راځئ چې دغه تفصیلي رپورټ چې ستاسو لپاره نعمت الله سرحدي تیار کړی دی په ګټه سره واورو.
د بلوچستان ایالت پارنای خوست کې نن 15 ورځ هم احتجاجي پرلت روانو. په پرلت کې ناس خلکو د حکومت څخه غوښتنه کول چې د سیمې پر خلکو مخامخ ډزې کوونکي پاکستانی چارواکو په ضد مقدمه درج کړل سي او د سیمې څخه د اف سي او آرمي ځواکونه وایستل سي. د دوی په وینا پاکستانی چارواکو په مخامخ ډزو کې د عوامي نېشنل پارټي یو غړی خالق داد ووژي او و نور کسان چې پکې کوچنیان هم شامل وو ټپیان یې کړل. خو د پاکستان د پوج ویان دی اداره ای اس پی آر د سیمې د خلکو دغه تورونه نه مني. د ای اس پی آر یو غړي خپل نوم د ښکاره کولو څخه ډډه کول و وی ډی وته ویلي دي چې پاکستانی امنیتي سرتیرو په سیمو کې د شکمنو ترګرو په ضد عملیات په هغه وخت وکړل چې ترګرو په برید کې 2 پاکستانی چارواکي ووژل سول او د میجر عمر په نامه یو مشر ټپي سو. دغه احتجاج کوونکو په پیښه کې وژل سوي سیاسي ګوند غړي خلک دا دي پر ماښام خاورو ته وسپاري چې د جنازې په مراسمو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو مشر میر زیال وہ ہم گڈن درلو دی نو موڑی پتہ کا محل وہ ویل
اور حکومت کے لیے کچھ مسئلے قانونی بھی ہوتے ہیں تو یہ باتیں ہمارے پاس آئے ہیں د حکومت لپاره یو څه قانوني مسلې دي. موږ دا خبره کوو چې لدې کورنۍ سره ظلم سوی دی. د کومې کورنۍ چې تن شهید سوی دی لدې سره به هیڅ ډول ناجایز نه کیږي. کوم څوک چې د قانون مطابق مجرم وګرځول سي د هغه پر ضد به ضرور او په هر حال کې عمل کوو.
جو قانون کے مطابق مجرم قرار پائے گا اس کے خلاف ہر حالت میں جو ہے ایکشن لیا جائے گا.
داور مینشتن گل بلوچستان اسمبلی کی پارلیمانی مشر اصغر خان اسگزی په دغه محل وویل چې پښتانه وطن باندې مصنوعي جنگونه د دې د وسایل لوټولو لپاره د نستا مسله کړل سوی دی.
دا مصنوعي جنگونه چې پر موږ باندې د مزاحمت په نامه مسله سوی دی. دا مصنوعي جنگونه چې پر موږ باندې د انتها پسندی او دهشتګردي په نامه مسله سوی دی. دا یو جنگ چې دی دا حقیقت نه دی. دا هر جنگ چې دی دا سل په سل مصنوعي جنگونه دي. زموږ وطن کده سیاحت مقامونه دي، کده کویلی وطنونه دي، کده سنگ مرمر وطنونه دي، کده اوبو وطنونه دي. ته بس مالک بنه که پنځه ورځې په دا کلي کې دا پیښه وسي دا کوس خلک به مجبور وي پرېخوا ځي بچي.
کله چې په دغه پیښه کې وژل سوي خلک دا د جنازې مراسم ترسره کېدل په دغه مهال په داجې پرلت پر مکان باندې په یو زیات شمېر زنانې سره راغونډې سوې چې هم یې د پاکستاني ځواکونو د مرکز و مخ ته احتجاج وکړي. په دغه احتجاج کې د عوامي نېشنل پارټي رکن صوبایي اسمبلی شاهینه کاکړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر وړانګې لونی هم ګډون درلودی. وړانګې لونی په دغه مهال وویل پاکستان قانون و موږ ته پر خپلو اوسېدو په سیمو کې موجود وسایلو باندې واک اختیار راکوي، خو دلته زموږ ټوله وسایل غصب کېږي.
خاور باندې امن غواړو، زما وطن خاور غرونه رغونه په دې باندې زموږ اختیار دی. موږ چې په کوم ریاست کې اوسو په دې کې د درې اویا آئین موږ ته دا حق راکړی دی چې چیرې ته اوسې ستا غرونه وي رغونه وي ستا هغه ستا ملکیت دی په دې کې ستا حصه ده. خو دلته له کلونو کلونو اف سي او پوج راځي، دلته زموږ پر وطن زموږ پر غرونو زموږ پر رغونو قبضې دپاره راځي. دلته بیا که په مخه انسانان ورله هم تر پښه لاندې کوي، که حیوانان ورله هم تر پښه لاندې کوي.
سی بیا نن د پنځم بیا په ورځ د سیمې کوښنیان هم پر دغه پیښه باندې احتجاجي لاروین وکړي او د ارنای خوست د پاکستاني ځواکونو د مرکز مخ ته احتجاجي غونډه وکړه چې په پیښه کې ککړ پاکستاني چارواکو په ضد هم د مقدمه درج کولو او په سیمه کې امنیت خوندي کولو غوښتنه کوله. دا احتجاج کوونکو په پرلت کې کڅه هم صوبای مشیر داخله میر ضیا لنګو ګډون هم وکړي، خو تر اوسه ایالتي حکومت د سیمې د خلکو پر غوښتنه باندې د عمل درآمد کولو دپاره تګلاره نه ده خپل کړې او نه خپل واضح دریځ ښکاره کړی دی. نعمت الله سرحدی، وی او ڈی وا چمن.
وی او ڈی وا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلی رساته
لری وی گرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو د یو بل نړیوال ریپورت ولوري ته چې د امریکای او اروپایي ټولنې چارواکو د ایران د هغه وړاندیز د نږدې نه څارنه کوي چې غواړي د کال 2015 اټومي تړون بیا پر ځای کړي. د ایران سره د اروپایي ټولنې په استازیتوب په لغوه شوي جوهري تړون یا اټومي تړون کې دغه خبرې د چیرو شپږو میاشتو راهیسې روانې دي. د وی او ای سنډی سن ریپورت تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د نهه په ورځ د جوهري تړون د بیا په ځای کولو په اړه د یورپی یونین وړاندیزونو ته ایران خپل غبرګون وړاندې کړی دی. د صدر بایډن انتظامیه وایي دوی د خپلو یورپي ملګرو سره په ګډه د نږدې نه د ایران د دغه غبرګون مطالعه کوي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس وایي د یورپی یونین د چارواکو دا خبره سمه ده چې دوی په تیرو شپاړسو میاشتو کې د ایران سره کومې خبرې کولی شوې هغه یې کړې دي، او دا چې دغه کیدونکې نوې لوزنامه که هر څنګه وي خو د دې نه بخوي چې ایران دې د کم تړون نه بغیر آزاد پریښودلی شي.
موږ دې مسلې ته د سیاست په سترګه نه بلکې د ملي سلامتیا په چشمه کې ګورو، او موږ په دې باور یو چې دا نوې تړون به یو مؤثره او غوره لاره وي چې ورسره به د ایران جوهري پروګرام قبو کړی شي.
د امریکا تیر صدر ډونالد ټرمپ په کال 2013 کې امریکا د ایران سره د جوهري تړون نوستلې و او په ایران یې سنگین بندیزونه لګولې، خو ایران خپل جوهري پروګرام بیا هم جاری ساتلې او وای دغه د پرام نه مقصدونه د پاره ده. د اټومي انرژي د چار نړیوالې ادارې IAEA مشر رافائل ماریانو گراسی ویلی په کال 2022 کې د ایران جوهري پروګرام د کال 2015 نه ډیر بدل دی.
زما په خیال د ایرانیانو سره هر څوک دا مني چې د هغوی جوهري پروګرام ډیره وده کړې ده او ډیر په توندۍ سره مخکې روان دي، چې په کې د ایران صلاحیتونه او ارمانونه هم لا زیات شوي.
د ایران په اړه یو وتلی څېړونکی الکس ویتانکا وایي په ایران کې د هغه د سرچینو نه داسې معلومه شوې ده چې ایران دغه جوهري تړون په ځای کېدلو ته لیواله ده.
ما چې څومره د ایراني چارواکو خبرې واورېدلې نو یقینا چې پکې ډېره خوشبینی ښکاري، ځکه چې مونږه دا خبرې د کال 2000 په اپریل کې شروع کړې وي او د ټولو خبرو ریکارډ ساتل هم ګران دي، خو وروستۍ خبرې د ډاډ وړ دي.
سیرون کې ویتان کا زیاتوی په یوکرين د روس د يرغل نه پس ایران په ځان د بندیزونو ختمون ته ډیر لیواله ده.
په داسې حال کې چې یورپ د توانای د بحران سره مخ ده، دا به د ایران د پاره یو غوره موقع وي چې خپل تیل خرڅ کړي. ایران بغواړي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي، چاته چې د پیسو ډیر ضرورت دی.
بلکه شاله په ایران کې غیر د امریکایانو د خوشی کولو ده. خارجه وزیر بلینکن د نه په ورځ د ایرانی امریکایي نیول شوی تن سیامک نمازی کشاله ته پاملرنه وکړه او وی ویل نمازی لتیرو 2500 ورځو راهسي ایران په غلطی نیولې ده. په کانګرس کې د ریپابلیکن ګوند غړي مایکل میکال وایس اف امریکا ته ویلي دا ځل کې دونکو لوزنامه کې دي د ایران لخوا نیول شوی امریکایان خوشی کول هم باوري کړی شي.
The Biden administration needs to ensure
the Biden intizamiya de da khabara bawari ki ke pa Iran ke ni bale shabe har amrikai berta amrike tarawali da se beguna amrikayan da kalun rahasi da darogo pa turunu ke da khpul palwan na lari girdi.
Da Iran media da shuru pa uraz da kharija wazarat la qawla waili Iran da amrika sara da qiyadiyano badlun ta tayar de. Bakhtawar Shah, Voice of America, Diwa, Washington DC.
د ریګران ولیدونکو او ریډونکو زو د یو بل بهرنی ریپورت او لورته د بایدن انتظامیه وایي چې د افریقا لپاره نوې پالیسی د مساوات رامنځته کولو، جمهوریت ته وده ورکولو، د وبا د شوبې زیان پر ځای کولو، د موسمي بدلون لپاره په کار کولو فوکس یا پاملرنه کوي. د امریکا د بهرنی یا خارجي افریقا ته د سفر پر مهال وزیر د دې اهداف او د نوې اړیکو ته اشاره کړې ده چې د وایس اف امریکا د انیتا پاول ریپورت تاسو ته موږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا صدر جو بایدن د افریقا لپاره د امریکا نوې پالیسۍ د برابرۍ او مساوات بللې. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر اونۍ افریقا ته د خپل سفر په مهال په دا اړه تفصيلات وړاندې کړل.
مونږ د امریکا او افریقا ترمنځ رښتونی ملګرتیا غواړو. مونږ د نابرابرۍ او صرف د راکړې ورکړې اړیکې نه غواړو او له افریقا سره زمونږ د پیاوړي ملګرتیا شمنه د یو بل شاته پاتې کولو هڅه نه ده.
خو افریقایي سیړونکو وایي چې دوا لوی هوادونه په دې کې ډېر ارزښت لري. یو چین چې د بیلټ اند روډ د دې لارې څخه تیر شوی او روس چې د بهرنیو چارو وزیر هم په دې وروستیو کې افریقایي هوادونو سفر کړی او د پخوانی اړیکو یادونه یې کړې.
زه فکر کوم چې په بیانونو کې بدلون مهم دی او هغه هم چې هدف یې د چین لخوا د ملګرتیا او اقتصادي پرمختګ د اصطلاح کارولو مقابله کول دي چې ورته په ټوله افریقا ډیر درناوی لري.
د سپینې ماڼۍ تر مخه شش کال په اخره کې به د امریکا او افریقا ترمنځ 2014 کال سرمشریزه ته بیا کتنه کیږي. په دې سرمشریزه کې د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما د زیمبابوي مشر رابرټ موګابي ته بلنه نو ورکړې. په 2019 کې د هغه د مرګ زمخ کې امریت ته په تیزی سره وده ورکړې وه. هغه یوازنی افریقایي مشر نه دی چې د امریکا
د جمهوری پالیسیو د پرمختګ هڅو ته چیلنج دی.
زه فکر کوم امریکا په داسې جریان کې ده چې باید داسې هڅه وکړي یا لږ تر لږه داسې ښکاري چې ټول پکې برخه لري، حتی هغه څوک هم چې تاسو نه غواړي چې پکې ګډون وکړي. نو زه فکر کوم چې هلته به ډېر افریقایي مشران وي.
هغه زیاته کړه چې دا د پخوا د پالیسۍ څخه زیات توفیر نه لري.
په دا اړه چې زما په ځانګړي ډول خوښ دي، هغه د امریکای ژبه ده چې وایي مونږ فکر کوو چې شاید مونږ بې عزتي کړې ده. داسې لفظونه نه خو ورته یې کارولي. په تېر وختونو کې مونږ په خپلو خبرو رښتینې نه یو پاتې شوي، خو غواړو چې بیرته اړیکې جوړې کړو.
آیا په دې غیر یقیني وختونو کې دا نوی پیل دی؟ امریکا په واضح د دې هیله لري. کلثوم کاکړ، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن. روانه دوام لري. تاسو بیا یو د امریکای کالیفورنیا ایالت ولوري ته چې چې میشت افغانانو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیدو پر مهال ماتمی غونډه کړې ده. احتجاج کوونکو طالبانو غږ کړی دی چې د نړیوال ټولنې سره کړي لوزونه دي پوره کړي. احتجاج کوونکو د نړیوال ټولنې څخه دا هم غوښتنه کړې ده چې د افغانانو په ځانګړي توګه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د دیو خبریال راشد خټک په دغه ریپورت کې ستاسو لپاره له کالیفورنیا څخه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو په مهال په امریکا کې میشته افغانانو د طالبانو په ضد ماتمی غونډې کړي.
مردم افغانستان چې د داخل
په هیواد دننه او بهر افغانان د طالبانو واک د افغانستان د تاریخ یو تور باب په توګه یادوي.
د ماتم کوونکو د وینا مطابق د دې غونډو له لارې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې افغانان دې د پامن نه غورځوي او د هغوی د حقونو په ملاتړ کې دې خپل غږونه پورته کړي. د کالیفورنیا ریاست د فریمانټ سیمې اوسیدونکي فرخنده وایي د تیر کال پورې د افغانستان د مستقبل په اړه خوشبینه وه، خو د طالبانو د واکمنۍ دوه وروسته ورته د هیواد راتلونکي په تیرو کې ټوب ښکاري.
پتیرو شلو کلونو کې چې افغانانو کومې هڅې کړې وې چې افغانستان هغه خپل پخوانی مقام ته ورسی، هغه ټول پرمختګونه موږ پر اوس کال د لاسه ورکړل. تیر یو کال راسي کوم سوینو نو هغه د خزو په ضد پابندي او د هغوی د حقونو سرغړونې دي.
تیر کال د اگست په میاشت کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د افغانستان پریښودو وروسته د هیواد واک طالبانو په لاس کې اخیستی، تر دې دمه د نړۍ کوم هیواد په رسمي توګه نه دی پیژندلې. امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو د میرمنو د کار او جنکو د تعلیم په اړه بندیزونه غندي او غواړي چې طالبان دې په دې لړ کې خپل چلن کې بدلون راولي. په کالیفورنیا کې د افغان کولیشن په نوم د یو سازمان مشره رونا پوپل وای چې میرمنې د افغانستان نیمه برخه جوړوي او د طالبانو د واک لاندې پابندو له امله د هغې استعدادونه ضایع کیږي.
د افسوس وړ مقام دی چې افغانانې میرمنې د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونو لاندې ژوند کوي. یو کال وړاندې چې هغوی د هیواد په سیاست او ټولنیز ژوند کې د مشري درلودلو هڅې کولې، نن هغه میرمنې او انجونې نه د خپلې خوښې کار کولای سي او نه سکولونو کې تعلیم لتللی سي.
نوموړي په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالې ټولنې سره کړي لوزونه دې پوره کړي او خلکو ته دې د خپلې خوښې ژوند حق ورکړي. پروس کال د واک اخستو وروستو طالبانو د امنیت او اقتصاد وضع ښه کولو تر څنګه ښځو ته په اسلامي چوکاټ دننه کار او تعلیم کولو ژمنې کړې وې، خو د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د رپورټ تر مخه میرمنې د طالبانو د واکمنۍ وروستو ګڼ شمېر پابندو سره مخ دي. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
او زو د کالیفورنیا ولوریتا یو عربیا چې موسیقي چې د روح غذا او د نړیواله کچه باندې د ملتونو د پیژندګلوي مهمه برخه ګڼل کیږي په اسلامي هوادونو کې هم پالل کیږي خو د طالبانو په واکمنۍ کې دغه هنر ځای نه لري د طالبانو په دویم ځل واک ته رسیدو ګڼو هنرمندانو وطن پریښودلې او پر سختو لارو یې کډوالۍ ته مخه کړې ده د آشنا تلویزیون خبریالی او همکاري برښنا تحریک په کالیفورنیا کې د همداسې یو افغان هنرمند یا سندرغاړي سره د کډوالۍ په اړوند خبرې کړې دي راځي چې نور تفصیل یې په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو
بیا غشانو آیا بیا غشانو آیا او ماته جانانو آیا
اماتور سندرغاړی قیسی سات چې د هیواد په ټلویزیونی خپرونه کې سندری او مرکې نشر شوې دي د طالبانو په بیا واکمنۍ دوی د ډیرو نور افغان هنرمندانو په څیر له ډاره د موسیقي وسیلې ماتې او په اور وسوځولې
زما لپاره دا د ژوند یو ترخه او خرابه شیبه و چې د موسیقي خپل وسایل مې په خپل مات کړل او مې وسوځول
قیسی سات نه یوازې اماتور سندرغاړی دی دای د کابل د سقوط تر ورځې پورې د کابل د نړیوال هوایی ډګر دی یو امنیتی کمپنۍ مشر هم وو د ده په خبره زورون کې شیبه هغه وي چې د سترګو په وړاندې لور پوری سیاسي او نظامی چارواکي د خپل کورنۍ د غړو سره د طالبانو لویره له هیواد څخه تښتیدل
ما واوریدل چې طالبان د کابل دروازو ته رسیدل یو له همدې عمله چارواکي په تیښته وو زه د کابل په هوایی ډګر کې وم د کابل د هوایی ډګر قومندان او نور ډیر چارواکي هلته وو وروسته باید افغانستان څو پوځي الوتکې راغلي چې د دفاع وزیر او نور انتقال کړي ما له سره فکر نه کاوه چې د هیواد دفاع وزیر مې په مخ کې تختی
وروسته له هغو تر خوشپو ورځو نوموړی په اوږدو لارو او سرګردانه یو خپل ځان کالیفورنیا ته را رسولی دی
زه څو ورځې وروسته ایران او ترکیه ته ولاړم له هغه ځایه بیا پاکستان ته ولاړم په پاکستان کې مې د امریکا ویزه واخیسته او کالیفورنیا ته راغلم
پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدلو قیس احساس او په کور دننه او بهر ډېر نور افغان هنرمندان د هنري فعالیتونو د کېدو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو د ډېرېدو او د هنر د برخلیک په اړه د ناهیلۍ څخه سر ټکوي برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کالیفورنیا ریورسایډ
یواری بیا د سیمې ولوریتا مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې مرکزی حکومت د چین د رضامندۍ پر شرط د پاکستان چین اقتصادي منصوبې سره تړلې سی پیک اتارټي د ختمولو فیصله کړې ده د تحریک انصاف تیر حکومت کې سی پیک اتارټي د هغې وخت مشر د پوځي پخوانی جنرال عاصم سلیم باجوا باندې بهرني هیوادونو کې عربونو ډالرو پټ جایداد لرلو تورونو په سر وړاندې نه دغه اداره لانجمنه وا حکومتي فیصلې ته خبرون کې د بلوچستان پارلمان غړي وایي چې کسي پک اتارټي وی او کنوي د دوی سبب مخکې او اوس هم د اقتصادي منصوبې د ګټو څخه محروم شي راځي چې تفصیل او نور خبرګونونه د تحریک پاکستان د ګوند غړو په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره پیر ولاشات هر کړي دی په ګټه سره واورو
یو عام تاثر د چی پی ڈی ایم حکومت کې شامل دویم لوی پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو خارجه وزیر جوړېدو نه پس د پاکستان لخوا طالبان حکومت په رسمي ډول منلو حلو زلو کې کمی راغلی دی
نو په افغانستان کې د ولس پر رای باندې حکومت راغلی او بیا خو ډېره خبره ده او که یو سوچ پتې مسلط کیږي هغه ان نیچرل ده هغه د دې ملک سره د دې اولس سره سنم دی نو هغه د هغې اثرات قطعا دا نشي کېدی چې خراشي
پنځلسم اګست کال 2020 کابل باندې د افغان طالبانو د قبضې په وخت پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت او د پاکستان د هغې وخت حکومت لخوا افغان طالبانو په حق کې په سفارتي میدان کې د یو مضبوط کمپاین باوجود ګرد نړۍ او تر دې چې اسلامي هیوادونو کې هم یو هیواد د افغان طالبانو حکومت په رسمي ډول نه منلې تحریک انصاف د افغان طالبانو لخوا د زنانو د زورولو د بشري حقونو د سرغړونو او د کارونه ٹی ٹی پی سره د مرستو په سر اندېښنو باوجود غنی چې غنی د رسمي ډول منلو په معاملہ افغان طالبانو حکومت سره دوه مخه تګلارې لري شي.
کدی افغانستان کې سعودي په شانته یا نایجیریا په شانته تیل به ریکګنیشن به پرنه بل راشه وي خبره ټوله د پیسو ده خزونه ده دا یو دروغ دی دا یو امپریشن دی تاسو ماته نایجیریا کې خزو تر سکیږي سعودي کې کم قوانین دي خزو انډیپندنس ته پار سعودي کې خزو خلاصې پورې ډرایوینګ نه شو کوله یوازې به محرم چرته تلې نه شو ټلیفون موبایل نه شو ګرځولې خو هغه پورې څوک خبره نه کوي غم ټول د افغانستان کې سعودي ولې غم تاسو نه کوي یمن کې سهل روان دی سریا کې سهل روان دی چیرې आवाज هم چانه وره ته فلسطین کې خزو سکیږي شیرین ابو اخلی مرشوا ریچل کوری مرشوا چا आवाज اوچت کو خبر ده تیل ده ده پیسو ده چه چه سر پیسی بی ال تا هیومن رائٹ سمی چه چر تا پیسی نیشتا ال تا ایسن نیشتا
دزن پارلمانی غلو پا نظر که پاکستان لخوا پا خپل سر یواز افغان طالبان و حکومت پا رسمی دول منلو پریکل با ایز گتا نکوی زکا دا افغان طالبان و حکومت رسمی دول منلو پا ترس که پاکستان حسی کوی چه طالبان پا دی اڑا نریوال اندیخنی لرکڑی
او د انټرنیشنل کمیونټي چې کم کنسرنز دي نو پاکستان نه چې څومره مدد کیږي پاکستان دا کوي او هغه د انټرنیشنل کنسرنز هم د پاکستان دا وایي چې وای تاسو دوی باندې پوره راشي نو دا ټول موږ ته به مسانه شي چې موږ تاسو حکومت منلو کې یا تاسو حکومت تسلیمولو کې موږ ته به هم مسئله اسانه شي ځکه چې د قطر مایده سناسه دلته مسر لري
امریکا او غربی نړۍ طالبان حکومت باندې په پراخه کچه د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخالفینو او د زنانو د زورولو او د میډیا د اواز غلي کولو تورونه لګوي د خبريالانو نړیوال تنظیمونو تر مخه په تیر یو کال کې د طالبان په حکومت کې افغانستان کې صحافت د تباهه سره مخ شوې ده پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
تاسو بیا یو یوار بیا د بلوچستان صوبې بلوري ته چیرې چې د بارانونو څلورمې لړۍ نور مرګ ژوبل او تاوانونه هم اړولې دي د آفتونو پر وخت د مرستې ایالتي ادارې پی ډی ایم تر مخه د بلوچستان صوبې د څلور د شوزلو څخه دوه د شغیزمنې شوبې دي او په مجبوعي توګه څلور لکه ته نږدې خلکو بارانونو او سیلابونو اغیزمنه کړې دي تفصیل یې څه دی د دیوا همکار او خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه ریپورت کې ګورو
د 15 اویا کلن پاکستان د ټول ژوند خواري وبو وړي
زمشتي نيستي واستي ورو ځخ مش پر دمزه کور کې پر ځا خاور ورو ځا خاور سر پورته کوي هغه بیا پر مش باندې د ډیم راماس خالف دا بچان مې ضروره وشتلې دی ورو ورو نن و ما تم د زمش بچان پوه چې د بل پر کور باندې وسی مر لکه چې کیزاران د خپل سړی ته نه شو لا خټ غرض ورو ورو نه خو نه خټ غرض و لا لا سرای غرض ورور کنه بسرای ته نیو اتس نه خونو ته نیو اتس ورور پوه شو کوم دا غز مر حالات دا غز مر باندې
پاکستان کا د کوټي د سور نومي کلی اوسیدون کیدی وای د دوو لاسو خواریو چې د خړو اوبو شو مسوه یوازې پاکستان کا نه دی بیکوره سوی حکومت شمیر شای د وسی یا د پشکال د بارانونو او سیلابونو لکبل په بلوچستان یالت کې ترڅلويش زره زیات کورونه نړیدلې دي صوبائی حکومت وای یوازې په تیرو درو ورځو کې د بلوچستان په مساخیل پښین لسبیلا او نورو سیمو کې تر 15 زیات کسان سیلابي اوبو وړيدي د پښین اوسیدونکو محمد عارف وای په سیمه کې پر لوړه کچه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي
پرون د سده وړمورج راشه دا بارانونه روان دي ډیر تبایې جوړی کړی دي په دې کې د خلکو پښتونه د خلکو مویشان ایوانان او دا اوس پرون چې کوم سیلاب ریلی راغلی او په دې کې دا د واده موټر وړی دي په دې کې درې زنانی او دوه کشنیان چې دی هغه پاتسوی دي نور هم خلک یې وړی دي تر اوسه صورتحال نه دی معلوم
د مساخیل ضلع هم دغه حال دی سردار تیمور شاه بیا وایي په مساخیل کوم زیات خلک اوبو وړي او ډیر تاوانونه رسیدلی دي
نه کسان موږ په ضلع مساخیل کې ته اوس اوبو وړي دي هم چې هغه د علاقې معلومدار خلک دغه دی ملک غازی خان وي هغه وبو وړي د سره څلور مرګري سره دي ایسوټ کې څلور کې دوه کسان ورسي وي دي دلته غوینن کونسل غړي اسه کې دوه کسان وبو وړي دي کورونه مالونه د خو ګس اسمار نست وړي دي ټکټان شان دا به غایست تاوانونه ایسي وي دي
حکومتي شمیرې شای د وسیا په شکل د زیاتو بارانونو او سیلابونو لکبل په ټول بلوچستان کې د مړو شمیر تر 200 زیات دی د پی ڈی ایم ای رپورټ دی چې د بلوچستان له څلور دیرسو ضلعو څخه په دو دیرسو ضلعو کې سیلابونه راغلي په کوم کې چې لسبیلا جعفر آباد کوهلو کوټه سیبین هرنایی دوکۍ کلاصف الله کلا عبدالله ژوب مساخیل په ګډون شپږ ویس ضلع زیات متاثره سوي دي د زیاتو اوبو له واجې شل لوی او واړه ډیمونه یا بندونه هم مات سوي دي رپورټ دی چې تر 1000 څخه زیات څاروي اتلس پلونه تر 200000 اکړه زیاته د کښ کروندې آبادم زکه خراب شوی او 200 کیلومتر سړکونه اوبو وړي دي په بلوچستان کې د پشکال یا وسی بارانونه د جون له میاستې پیل شوی او اوس یې څلورمه لړۍ دوام لري د چاپیریال پوه ډاکټر فیض کاکړ په خبره په ټول سیمه کې په لږ وخت کې تیز او ډیر بارانونه اوریدل د اقلیمی یا موسمي بدلون نقش لري د کاکړ په خبره شایي پر روانو وختونو کې په دې کې نور زیاتوالی راسي او د دې سیمه اوسیدونکو ل اقلیمی بدلون څخه لا زیات اغیزمن سي
پاکستان د دنیا په اولو لس ملکو کې د چپاغه کې د بي اسرات تر ګردو زیات چې د یخ کې جاو دا غي ومي او دا ورګر شپږم تر غلي دي په لس کې خو زدا خبر کوم چې په پاکستان کې بیا بلوچستان یو داسې خطه ده چې هغه کې بیا تر ګردو زیات د کلایمیټ چینج یا د اقلیمی بدلون اثرات چې دی هغه ډیر واضح دي او دا لس او دا علاقه انتهایی ډیره زیاته ډیسټرب کړې ده تباه کړې ده
د پی ڈی ایم ای مشر نصیر ناصر هم وای دا اقلیمی بدلون دی وای لشل کاله پس په صبح کې دومره زیات بارانونه سوي دي په خبرې د تاوانونو مخ نیول د ایالتي حکومت تر وس زکه وتلی ده چې ټول صبح غیزمنه سوي ده وای له مرکزی حکومت او نړیوالو ادارو هم مرسته غوښتي ده
موږ د پی ڈی ایم او د حکومت بلوچستان دا مینډیټ ده چې اول ریسکیو د خلګ بچاون او دویم سي د زموج د ریلیف خده او دریم سي دغه د ریبیلیټیشن ده نو دریم فیز باندې ان شاء الله موږ هغه ریبیلیټیشن کې خلګو ته هغه مطلب شان ور کلیر کوو چې د دوی کورن نه لیدل دغه برجو
د چاپیریال خوندي ساتنې مرکزی وزیر شری رحمان د جولای پر شپږمه ل رسنۍ سره په خبرو کې ویلی وو چې د اقلیمی بدلون له کبله سشکال د پشکال بارانونه په لږ وخت کی 1500 سلنه زیات اوریدل دي د چاپیریال پوهانو په خبره لا اقلیمی بدلون سره خپل ژوند جواک بدلول اول ډول هغه لاره ده چې د ډیر تاوان مخ نیولای شي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه
د محل زو یو واری بیا هم د کی خبره ولوري ته چیرې چې د پولیو د لاس شپږ میاشتنی عمر کې ناتوان شوی یا مزور شوی زهرا وایي چې اوس په خبر کې د سپیشل ایجوکیشن یو حکومتي خوانځي کې نورو ناتوانو ماشومانو جنکیو ته تعلیم ورکوي د دې مخصده هدف یې څه دی راځي چې دا ټوله کیسه د هغې د خلیص خواورو چې ورسره سادیه قاسم شاه د دې خبريالې او زموږ همکارې مرکه کړې ده گلشن د سویلی وزیرستان سره تعلق لري او د سوالس کال عمر کې پزمکه کې خخ ماین چا دی دود لاسای خپوال وتله او دا مازوره شو خو بیا هم هغه د ټیبل ټینس او د وزن اوچتولو لوبا یا پاور لفټینګ کوي هغه وی دغه لوبا تر سه ده د هغې چال چاپیره منفی رویو نه د هغې پام غلطوي
ودار څه کې کتلې چې کوم زموږ ورونه دي اکر ار قسم ډیسیبل شي لکه موږ ډیرو کتل هغه بالکل ار قسم خواهشات پوره کړي شي دا غي اته چرته تلې شي څوک څه نشي ویلې خو فیمل د پاده ډیر زیاته مشکلات دار چې هغه مازور شي نو خاص تور رشتہ داران خپل من وتم دکو وي ته مازور جی نه بار څه کې بس کور کې کینا کنه نو پدې موږ ډیر زیاته خپل شو ځکه چې موږ د کونه بار راوز کوږه کور کې کینه موږ کور کې لیوانی کیږو ځکه چې موږ په ټینشن کو موږ سوچ کو چې موږ د معاشره په کم نظر ګوري
زهرا بیبی هم بلکوالی کې د پولیو ناروغۍ د وجې د یو خپل ناتوان شوي هغه وایي په کار نه ده چې مازوري د یو کس په ترکای کې رکاوټ جوړ شي د جنکو ژوند د مازوري له وجې نور هم ګران شي جنکو سره کور او بهر هر ځای تفریق کیږي خلک په هغه باندې ترس کوي او ورته د یو برابر انسان په نظر نه ګوري
چې بعد ډیسیبل اوزو د جنکه نو اول خو به هر انسان چې موږ ته ګوري نو هغه به چک چک کوي لاس پکې تاسو ولې روزي لا ولې لا تاسو سمسله چې روزي نو یو خدای نه دی پکار.
زهرا وای اکثر مازور جنکو سره څوک واده هم نه کوي.
ډیسیبل الکان له زیات تر نارمل جنکې هم خلک وي چې بس نارمل ولاو کوي او د دې خدمت پکې د دې فیملی خدمت پکې مطلب دا د خیال بساتي خو بلکې نارمل الکان چې ته دا سوجونو کو چې مونږ به ډیسیبل جنکو او د دې لپاره مونږ نو کارو ساتو.
مهک آفی دی هم صرف د یو کالوا چې هغه د پولیو د لاسا په یو خپې مازور شو. هغه وای مازور جنکو ته داسې پیغورونه ورکړل کیږي او داسې بدر وای ور سره کیږي چې د یو لاس یا د خپې مازوري ولا ټول ژوند ناتوانه کیږي.
همیشه جنکو ته ډیر زیات په سپک نظر کتی شي. تا تاسو ضرورت به هر وخت ته تاسو ضرورت تابانې سوک سکی تا سره به سوک واده کوي نو دا ډیر زړه ماته دا خبرې. نو بس
پاکستان کې د یو حکومتي شمیرې تر مخه درې دیش لکنه سیوا مازوره یا ناتوان شوی تنان پاکستان کې شته او پاکستان د دغه ناتوان شوی خلکو د بنیادی حقوقو تحفظ لپاره اقدامات کولو په اړه د ملګرو ملتونو ادارې لاسلیک یا معاهده باندې کال 2011 کې دستخط هم کړی دی او دا هم منلی دی چې دوی به په دې لړ کې عملی اقدامات کوي. خو اوس هم پاکستان کې ناتوان شوی زنانه په خصوصي توګه دغه جسمانی مازوري لوجي په ټولنه کې د تفریق او د تنقید سره مخ وي او بنیادی حقوقو نه دوی د محرومي اظهار کوي. کیمرمن هاشم علی سره سادیہ قاسم شاہ وی او اے ڈی وا پیخبر.
من آمد ام من آمد ام کیشق فریاد کنم من آمد ام زتا سټولو کتن کو تا یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده. لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیانه اوساتې.
د دې ویګرانو لیدونکو د دزو د پیښو د لړۍ وروسته امریکا د وسلو قانون پر ځای کولو کې متضاد پیغامونو سره مخامخ شوې ده. راځي چې واورو سترې محکمې د وسلو د مخنیوي په لړ کې کوم ګامونه اخیستې دي. په دغه راپور کې چې کلسوم کاکړ ستاسو لپاره تیار کړی دی د کارلین پرسوټي ریپورت دی په ګډه سره اورو.
د هغه جامع وس هم هغه لته پرتی دی چرته چی هغه یو کال مخ کی یشتوی دا هغه په خونه کی هرڅه په هغه بڑا پرته دی خو هغه نستا. د جیسی کینیډی ولس کلنلور ګابریالا سره د خپل مور ناسکا پلار په دزو وژلې و ورسته خپل ځان هم وژلې. کینیډی یو پخوانی پولیس افسر دی او یو شمیر توپک لري خو دا وسلې غیر قانونه ګرځولو ملاتړ نه کوي.
زه په دې کلک باور لرم چې د وسله لرونکي د بد سړي مخه وسله لرونکي ښه سړی نیولی شي.
خو هغه فکر کوي چې خلک باید د وسلې اخیستو څخه منع نه کړی شي.
زه فکر نه کوم چې د دې تاریخ ته بکتنه کوي په خاصه توګه د دې ډول وسلو ته.
میکس هارپسو ټینیسی ته راغلی ځکه چې هغه په خپل هیواد کې دا څه نسی کولی. دا AR-15 خودکار توپک دی چې د هغه په هیواد ډنمارک کې غیر قانونه دی. دا د هغه طرز وسله ده چې د کینیډي د لور او د پخوانی کور ودانی په وژلو ترڅنګ په یو شمیر نورو د ډزو په پیښو کې کارول سوی. د هارپسو په شمول د توپک شوقیان د دې ځانګړتیا خوښوي. په جولای میاشت کې د و کالو په موده کې په وړومبی ځل په ډنمارک کې د ډزو پیښه ترسره شوه چې هارپسو یې د هیواد د سخت قوانینو سره تړي. خو د هغه وړاندیز دی چې په امریکا کې د هر اخیستونکي وسلې سره حفاظتي تربیت ته اړتیا لري.
زه فکر کوم وسله سمه ده او یقینا ورسره ځینې اندېښنې شتون لري خو د تفریح او ښکار لپاره زه فکر کوم دا ښه ده.
I think it's fine.
ټریویس مکرین سره ټول عمر توپکوي. هغه د وسلې او د بارودو د قیمت د زیاتولو له قانونه ناخوښ دی. دا هغه په فکر لزان سره وسله ګرځول ژوند خوندي کوي.
زما په فکر دا یو ځان دی. خلک په دې پوهیږي چې کزه خپل ګوتا د مچو په ځاله کې واچوم هغه به ما وچی.
د امریکای سپریم کورټ فدې موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لپاره وسله لرل د هر چا حق دی. دوی ورځې وروسته صدر جو بایدن د وسلې په قانون بل لاسلیک کړی چې پکې د یو کال زخه کم عمر وسله اخیستونکي دماغي معاینه کول وی دی کې د کورنۍ تشدد کوونکو په ځد هم قانون پیوړی کوي، خو دا نه د واضح چې د دې ډول قوانین به د کینیډي خپلوان خوندي کړي وو.
جدی یو جواب شته چې ډېر معنی لري پرته له هغه سچې منګي وسکو.
که څه هم خپل وسله لري خو د ځینې بدلونونو ملاتړ کوي.
هغه څه چې منګي وسکو کار نه کوي.
کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. زه ستاسو قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین ستاسو څخه خلو اجازه ته او تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ او تاسو ته خېشي به د الله پامان.